زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه عبدالله فیه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالره ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23مه نیټه د جلال آباد ښار په 9مه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 120 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د 10مه ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 50 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23مه نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په 2مه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 50 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور د یوې ښځې په ګډون 4 کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علاداد فدایي ازادۍ راډیو ته وویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو باروړونکي موټر کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاق کوونکی هم نیول شوی چې له ډېرې مودې راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په 3 او 4 ناحیو کې 14 کیلوګرامه چرس، نږدې 1 کیلوګرام تاریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په 10 معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیه قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سږني شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په 2 مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالره ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا 45 زیاتې جاستن همی است که یا خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه موادو لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
دادی ولاړ یم قمندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
وست خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوی وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال په جوړولو باندې لګول شوی دی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک یې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوی وي. دې سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشې موادو لیږل ډېر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشې موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یوه برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 129 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي وي. دې سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګریس د مسویبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي د ډونالډ ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایی لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د تروریستانو هغه لوی زیرمې له منځه وړلی چې هغوی د هغو څخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د تروریستانو وې او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل، هغه موږ له منځه وړلی.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالی کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2019 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړې، خو د 2019 کال په لومړیو کې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کومه سیمه چې ناامنه دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. اما په څنګ کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز ترنکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 سلویخت 0900 822 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به سرپناه معتاد شو زه حال درکو. یو شمیر محتاج ښځې وایي چې د نشو له امله بې سرپناه سوي، خو اوس چې روغې سوي بیا هم خلک باور نه ورباندې کوي او تر درملنې وروسته له خپلو ماشومانو سره یو ځای د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې بې سرپناه ښځو ته یې د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د محتاجو ښځو د شمیر ډېروالي ته په کتو سره دا امکانات ډېر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګله چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستري شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسېږي.
تیر که ده نمیتونم بدونی مواد مثلا یا تیر کنم یا زنده کنم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړه شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومان یې تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحا هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحا و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحا وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي. یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. څو میاشتې مې نشه کړې ده. اووه ماشومان لرم. دلته ژوند کول ډېر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یمه چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسېږي. مشرې لور مې تر پنځم صنف پورې او دوهمې لور مې تر درېیم صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي.
د
دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتادې مېرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کېږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي، خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. دا چې معتادې مېرمنې تر پنځه څلوېښت ورځو ډېر وخت په دې مرکز کې پاتې کېږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کېږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډېر بد حالت کې روغتون ته راځي، ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري.
په
دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې پنځلسو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمیر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده مېرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یوه مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري، خو دا چې بې سرپناه معتادې مېرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کېږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کېږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیا ری په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د جرمونو په اړه معلومات ورکوو. ارواپوهان وایي چې د روغو خلکو په پرتله محتاجین ډېر جرمونه کوي. دا چې محتاجین ولې جرم کولو ته اړ ایستل کېږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کېږي، او د نارینهوو تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې احتیاط سبب د جرم سي، او کله هم کېدای سي جرم سبب د احتیاط سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روغ دی، ده د خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نور هر نوع جرم هر نوع فعل ته دا انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، که مناسبه طریقه یې که غیر مناسبه طریقه یې نه باید ځانته مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدای سبب د مثلا یو سړی مجرم ده، د دې لپاره چې دا ذهني ارامتیا سکونتیا پیدا کړي، په ناګاهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسې مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي ده ته یو ډول کاذبه یا دروغي ارامتیا ورکول سوې ده. نو دا سبب ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار نو واخیستو استفاده یې وکړه مواد مخدرو نه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدرو نهسي انجامولی، دا معتاد شو. په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط شو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
محتاطین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بې ځایه یا دروغي غیرت ورته پیدا کوي، چې دا په دغه وخت کې ځان نه پیږي هر نوع فعل انجاموي، که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه، د شان لکه د ته بې ځایه غیرت ورغلی، د کاذب غیرت ورغلی، ده ځان داسې ورته ښکاري چې زه د ده وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کوي، کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي نور د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسوي، که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نه سي، شخص ورته پیدا نه سي، د لاسترول لپاره زنا او کې جنسی تیرې او کې لواتات او کې د خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دغه شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دغه شخص ضعیفه سو وجود غلا وکړي، په کور کې خپله مېرمنه ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد راسته راوړي. دا واړه واړه فعلونه غلاوې او انسان وژنه او تښتونه دغه شان هم کولی شي.
ولې ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کېږي؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی، چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه موادو لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکړي، اختطاف وکړي، ښځینه وسیږي، زنا وکړي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د ښځینه طلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅې کړي، بالاخره غلا یا هر څه کې وي. هغه کسان چې سرمایه داره دي، پیسې لري، نور د دوی جرمونه د نورو جرمونو سره متفاوت دي. دوی کېدای سي ډریوري کوي، ډرایوینګ کوي، موټر چا سره ټکر کړي، څوک ووهي، یا خپل ځان په کندې کې برابر کړي چې ولېږي. بیا وروسته ورځې تاسو ګورئ چې حال هغه سړی د نشې په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي. د دې اقتصاد ښه ده مستۍ له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سړی د نه خوښیږي مجلس ته ورته راغی، توفانچه د خپل راباسې په سر باندې ویلې، ځکه د ده اعصاب خو په دوه وخت درست کار نه کوي، یا یو چالو راباسې یو سړی وایي. نو د ده جرمونه دغه خلکو چې پای سرمایه دار دي له هغه نورو سره په دغه کې توپیر لري.
معتاد ښځې کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد ښځې مجبوره دي چې د موادو لاسته راوړلو لپاره څه لري، باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي، که هغه د زنا په ترتیب وي دا اړ کېږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د ده د تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپله نشه پرې وکړي. او دوم موضوع دا ده چې کورنۍ نه غواړي چې دا باید نشه وکړي، نو دا د کورنۍ نه بېلېږي، یا د خپل زندګۍ له شریک نه چې خاوند د هغه نه بېلېږي. او ځینې وخت هم دوی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي ورته وای دغه مواد ته فلانی ځای انتقال ک نو دوه مواد مقابل کې تاسو درکو نور نور مواد د موګه د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
روانی ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوښه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نیسي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
هغه وګړي چې په زوره باندې بستر کوي، امنیتي چارواکي یې ځینې وخت هم کورنۍ په زوره باندې بستر کوي، دغه مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دی ګرځي چې جرمونه اندازه راټیټه کړي. کله چې یو مریض په زوره راوستو بستر کو دلته وغدی کیږي چې روغتون به هر څو هغه جرمونه چې مخکې لږ کول اوس به ډیرو کې دوه چنده درې چنده څلور چنده پورې په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې د معتادینو جرمونه راکم کړو، معتادینو په خوښه باید درملنه ورته وسی. کله چې دا هم له روغتونه به هر ځای کورنۍ ښه چلند وسره وکړي، یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر مطیع الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پرخره دوی بوجي بار کړي، خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا، سکل خډیر بارانونه وشول. کدا کوکنار ورسیدل خې ډیره پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیره پیسې برا جوړی کی. سکل به مفتی دی، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضان نه شي، په ادمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کارو زیرا کی.
سلام جان، بس لګی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی.
تم ستړی مشی، خیر یوسی.
جانداد کاکا ستړی مشی.
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی.
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والله بلکې خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانه، پس مکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش بکی کرم، ولی دغه خشخش خراب دی.
خراب ندی، خدا خشخش دوم اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، مو خوتل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په وخت کې ویده بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر خه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خګړې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تاریاک کوي او بل نو مرز نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر خه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوی کلی حاجی سمت خان خو به پیژنې.
او پیژنمې.
حاجی سمت خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوی خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای
په
امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جنداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوی خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچیا؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخاش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه، او له حاجي سمت خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخاش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
ها
هلکه تو موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي.
پر غبرګو سترګو قمندان صاحب.
هلکه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم قمندان صاحب.
دا دې څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
خشخاش دي.
خشخاش څه کوې؟
پلار مې ویل رایې وړه، نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دا دې له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي؟
څه شی قاچاق؟ خشخاش خو نه دي قاچاق.
دا خشخاش کوي او بیا یې په تریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خشخاش نه دي قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خپتېږي.
قمندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو، نور هېڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دي؟
قانون وایي قاچاق دي، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ما ته راوښې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښېته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به م ته راوښې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قمندان صاحب، ما خوشي کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.